کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو ماښامنۍ خبري مجله زفر به ظاهر د قادر جلالوف په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د دې مجلې د سر موضوع مو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون هغه څرګندونې دي چې وایي نن به د ولسمشر انتخاباتو د پایلو د اعلان مهالویش له خلکو سره شریک کړي. نو راپورونه هم پام دی خبری مجله کې اوریدلی سي. خو تر هرڅه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د ولسمشر د انتخاباتو د پایلو د اعلان مهالویش د نن ورځې تر پایه پورې اعلانېږي. تیره شپه د بغلان په دوشي ولسوالۍ کې د ماشومانو په شمول د یوې کورنۍ وغړي په ډزو وژل شوي او په عراق کې د وروستیو اعتراضونو په ترڅ کې د وژل شوو کسانو شمیر 240 تنو ته پورته شوی دی. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، تیره شپه د بغلان په دوشي ولسوالۍ کې د ماشومانو په شمول د یوې کورنۍ وته نغړي په ډزو وشل شوي. د دوشي ولسوال صاحبداد غفوري نن ازادي رډیو ته وویل چې د نیمې شپې پر مهال څو وسلوال کسان د زاریا په کلي کې یو کور ته ننوتي او د کورنۍ په ټولو غړیو ډزې کړې. د نوموړي په وینا په پیښه کې څلور ماشومان، یوه ځوانه نجلۍ او د دوی مور او پلار وژل شوي او دوه تنه نور ټپیان دي. نوموړي دا پیښه د شخصي دښمنیو له کبله بللې او زیاته کړې چې قاتلان تښتېدلي او د پیښې په اړه څېړنې پیل شوي. ځایي چارواکو د دوو ټپیانو روغتیایي وضعیت هم نازک ښودلی دی. د افغانستان د انتخاباتو د پایلو د اعلان مهالویش د نن ورځې تر پایه پورې اعلانېږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو کمیشنر اورنګزیب نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د مهالویش به د دارالانشا لخوا چمتو او د کمیسیون لخوا تصویب شي.
دارالانشا خو موږ ته په ویلیو چې درې هفتې دغه اعلان د نتیجې وخت نیسي، هغه د موږ دپاره د منلو وړ نه وه. نو موږ ورته وویل چې یعنی فعالیت په فعالیت هم ورسره بحث وکړو، قناعت هم ورکړو، موږ له راشه دی یو بل ټایم لاین سره چې هغه ټایم لاین نن راوړي او تاریخ هغه تاریخ به هم تاسو سره شریک کړو. دا تاریخ هم تاسو ته
اورنګزیب همدارنګ وویل چې د شنبې د ورځې تر پایه پورې به له پاکو رایو څخه د ناپاکو رایو د بېلولو بهیر هم پای ته ورسیږي. ټاکل شوی وه چې د ولسمشر انتخاباتو لومړنی نتایج د تلې د میاشتې په 20مه نېټه اعلان شوي وای، خو د مختلفو دلایلو له کبله تر اوسه ابتدایي پایلې اعلان نه شوې. اخوا په افغانستان کې د ناټو لوړ پوړي ملکي استازي په دې هیواد کې د ولسمشر د انتخاباتو پر شفافیت او اعتبار ټینګار کړی. په افغانستان کې د ناټو لوړ پوړي ملکي استازي نیکولاس کی د جمعې په ماښام په بروکسل کې د ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې پر انتخاباتو باور کم شوی او دا اصل باید بیرته اعتماد رامنځته شي. نیکولاس کوي دا تیر کال په پرلماني انتخاباتو کې جدي ستونزې موجود وي. همدارنګه د 2014 کال په انتخاباتو کې هم اوس مهمه ده چې په 2019 کال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپل کار په سمه توګه ترسره کړي، رائے په سمه توګه او یوازې معتبر رائے وشمیري. افغانان پر دوی تکیه دي چې خپل کار ترسره کړي او خلک وکولای شي د انتخاباتو پر بهیر بیا باور پیدا کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي ټینګار کوي چې د ولسمشرۍ په سګنوي انتخاباتو کې د پخوانیو حقوقو په پرتله د درغلیو د مخنیوي او د رایو د سپیناوي لپاره زیات تدابیر نیولي، خو پر دې سربیره هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو یو شمیر کاندیدان په کمیسیون کې د چارو پر شفافیت اندېښنې او انتقادونه کوي. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. په عراق کې د وروستیو اعتراضونو په ترڅ کې د وژل شوو کسانو شمیر 240 تنو ته پورته شوی. په دې شمیر کې وروسته له هغې ناڅاپي زیاتوالی راغی چې د دې هیواد په جنوب کې یو حکومتي چارواکي وویل 12 اعتراض کوونکي هغه اورلګیدنه کې وژل شول چې خپله اعتراض کوونکو دغلته د یوې ځواکمنې ملیشې پر دفتر د یرغل پر مهال لګولی و. د جمعې په ورځ د حکومت ضد اعتراضونه وروسته له هغې پراخه شول چې تر دې مخکې د اکتوبر په لومړیو کې بېرهبره او خودجوشه مظاهرې د چارواکو لخوا د تاوتریخوالی په کارولو وسپل شوې. په بغداد کې د شنبې په ورځ په تحریر سلور لاري کې بیا هم اعتراض کوونکي راټول شي و، خو د تاوتریخوالی کوم ریپورت تر اوسه نه دی ورکړل شوی. په تیره میاشت کې په عراق کې د درغلیو، بیکاری او د لومړنیو خدماتو د نشتوالي پر ضد د اعتراضونو په ترڅ کې نږدې 200 کسان وژل شوي دي. د عراق پاوز منل چې د اعتراض کوونکو پر ضد له حد زیات ځواک کارولی او زیاته کړي. د هغو قومنده ورکوونکو افسرانو په اړه یې څېړنې پیل کړي چې په دې برخه کې ملامت ګڼل کېدای شي. د اعتراضونو دا صفه په عراق کې له هغې وروسته چې په 2018 کال کې دغلته د داعش وسلواله ډله رسمن ماته اعلان شوه، تر ټولو خونړۍ ناکراري بلل کېږي چې د دې هیواد حکومت ورسره مخ دی. او په امریکا کې محکومه شوی روسي ایجنټ ماریا بوتینا د امریکا د متحده ایالاتو له زندان څخه له خوشکېدو وروسته نن مسکو ته رسیدلې. نوموړي په امریکا کې د نارجستر شوي بهرنی ایجنټ په توګه د فعالیت په تور بندي شوې وه. امریکایي رسنۍ وایي له پوهنتون فارغه شوي بوتینا هغه مهال چې امریکا کې ډونالډ ټرمپ واک ته ورسید هڅه کوله په محافظه کارو امریکایي سیاستوالو کې نفوذ وکړي او د روسي ایجنډا تبلیغ کړي.
خبرونه مولا زاده رادیو اوریدل. روانې په خبرونه کې دغه مطلب اوریدل سي. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون یو کمیشنر اورنګزیب وایي د پایلو د اعلان مهالویش به نن د ورځې تر اخره له خلکو سره شریک سي.
دارلن شاخ مونږ ته ویلیو چې درې هفته اعلان دی نتیجې وخت نیسی، د مونږ د پاره د منلو وړ نه و. ګل راشه دی او بل ټایم لاین سره چې هغه ټایم لاین نن راوړی او تاریخ هغه تاریخ هم تاسو سره شریک کو. دا تاریخ مونږ تاسو ته
ملخه. د افغانستان د سولې په اړه د چین غونډه چې تمه وه د دوشنبه په ورځ د اکتوبر پر 28 نیټه وسی ځنډیدله ده. د سولې د عالی شورا مرستیال حاجی دین محمد چې د غونډې تور بلل سوی و داسې وایي.
زنی کسان وایی که شاید دور روزی پس دیگه و دقیق معلومات نشته، خو مانا داده چه اوس در خپل وقت نزنده دلیه.
تا چی ده غونده سمر مهمه ده او زنده دلی چه پایلی لرلیسی پا دیارده بایی و تحلیلی مرکه هم واری پا نریوال مسئله که بده واری چی امریکا ده سوریه خطیص ده وصله او زواق کنه لیجه که وقتو نور راپورنه هم لرو ده مجلمو تشبرنیمو پا جاده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن ورځ به د دارلنشاه دوی ته د پایلو د اعلان مهالویش وسپاري. د دغه کمیسیون کمیشنر اورنګزیب نن یوې خبرې غونډې ته وویل چې له تصویب وروسته به دغه مهالویش د ورځې تر اخره له خلکو سره شریک سي. په دې اړه جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
که څه هم د انتخاباتو د پایلو د اعلان کره وخلانه د ټاکل سوی، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د پایلو د اعلان مهالویش به نن شنبه وروستی سي. د دغه کمیسیون کمیشنر اورنګزیب په یو خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل
دارلن شاخ مونږ ته ویلیو چې درې هفته دغه اعلان د نتیجې وخت نیسی، هغه د مونږ لپاره د منلو وړ نه و. نو مونږ ورته ویل چې یعنی فعالیت په فعالیت مور سره بحث وکړو، قناعت هم ورکړو، مونږ له راشه دی او بل ټایم لاین سره چې هغه ټایم لاین نن راوړی او تاریخ هغه تاریخ هم تاسو سره شریک کو. دا تاریخ هم تاسو ته
کغلی اورنګزیب زیاته کړ چې د نن ورځې تر پایه به په مرکزی سرور کې د پاکو او ناپاکو رایو تصفیه هم پای ته ورسیږي. په ورته وخت کې یو شمېر انتخاباتي ټیمونه د انتخاباتو د پایلو په ژر اعلان ټینګار کوي او وایي چې د پایلو ځنډول انتخاباتي درغلیو ته لاره هواروي. د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه بیا وایي کمیسیون باید دا ځل له تخنیکي ارزونې سره سم داسې مهالویش اعلان کړي چې نقص نسی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل ښاغلی رشید ټینګار کوي چې کمیسیون دې دا ځل خپله ژمنه نه ماتوي، ځکه په خبره یې دا په انتخاباتو د خلکو باور ته زیان رسوي. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه وسول. له پخواني انتخاباتي محل ویش سره سم ټاکل سوی و چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د میزان په 28مه او وروستۍ پایلې د عقرب په 14مه نیټه اعلان سي، خو لومړني نتایج لا هم نه دي اعلان سوي.
بیا هم د افغانستان د انتخاباتو پر مسله تمکیر او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وايي هغه ولایتونو ته چې پکې بایومټریک دستګاوی ورکه سوی دوی رسمن پښتنلیکونه لیږلي. کمیسیون وايي لاروندو ادارو غوښتي هغه کسان چې په دې برخه کې مسولیت لري ترې پښتنو کړي. د جمهور ریاست په انتخاباتو کې 199 بایومټریک دستګاوی ورکه سوی دي. امید ظاهر مل راپور کوي.
د جمهوری ریاست د انتخابات وروسته چې د میزان په شپږمه نیټه وشول د بایومیټریک دزګاو د ورکیدو په اړه بیا لابل اندېښنې مطرح شوې. پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونو د ټاکنو وروسته وویل د دوی معلومات ښیي چې سلګونه بایومیټریک دزګاوې ورکې دي، خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي یوازې 199 دزګاوې ورکې شوې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ ازادي راډیو ته وویل د کابل په ګډون ټولو ولایتونو ته 9,114 بایومیټریک دزګاوې استولې وي چې له دې شمېر 8,914 بیرته د کمیسیون مرکزي دفتر ته راستنې کړل شوې دي. خغلی ننګ زیاتوي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اوس هغه ولایتونو ته چې پکې بایومیټریک دزګاوی ورکې شوي رسمن پښتنلیکونه لیږلي او له اړوند ادارو یې غوښتنه کړې هغه کسان چې په دې برخه کې مسؤلیت لري ترې پښتنه وکړي.
کوم کسان چې دا ورکړي دا به ټول پیدا کیږي، دا یو څو اوس دا اوس نیو د ننګرهار کې پیدا شوی دی، دا به ان شاء الله چې دا به ټول مکمل پیدا کیږي او دا به خیر شي. موږ تعهد لرو چې پیدا شي، که پیدا نشي اخر به موږ وښتو نه.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو کمشنر اورنګزیب هم د شنبه په ورځ د اکتوبر په 26مه هغه راپورونه رد کړل چې ګنې ولایتونو ته د لیکدول شویو بایومیټریک دزګاو لړلې 15,000 یو کړي. خغلی اورنګزیب وویل لسلو زیات بایومیټریک دزګاوي او د دزګاو 415 میموري کارتونه ورک شوي دي. پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه هم د کمیسیون له دې پریکړې هرکلی کوي چې د بایومیټریک دزګاو د ورکېدو په اړه د دولتي ادارو په مرسته له مسؤلانو د پوښتنې بهیر پیل کړی. د افغانستان د روڼتیا او پر انتخاباتو د څار بنسټ یا اتوا اجرایي رئیس حبیب الله شینواري ازادي راډیو ته وویل مهمه ده چې د بایومیټریک دزګاو د ورکېدو لامل روښانه شي.
چې ناغیلی کړي دا هغه باید مشخص شي او افسرانواله ته معرفي شي، هغه باید وپوښتل شي چې په دې قضیه کې ورسره څوک شامل دي، آیا کاندیدانو فشار او کاندیدانو ورته د پیسو د رشوت خبره کړې وه، یا کوم بل مشکل چې هغه بایومیټریک ماشینونه ورک دي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون داسې مهال د بایومیټریک د ورک شویو د زګاو په اړه پوښتنه پیلوي چې پر انتخاباتو د څار بنسټونو له دې وړاندې په خپلو راپورونو کې یو شمېر زورواکي او آن چارواکي د دې د زګاو په ورکېدو کې ښکېل بللي، خو دا یې نه دي ویلي چې دا کسان څوک دي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. دوستانو تاسو کولی سئ چې د ازادي راډیو پر منځنۍ څپه 12.89 او د اف ام پر 16.15 څپه په ټول هیواد کې صفه وځي او واوري. اوس په ورسو د افغانستان د سولې اړوند یوه مسله ده. د افغانستان د سولې په اړه د چین غونډې چې تمه وه د دوشنبه پر ورځ یعنی د اکتوبر پر 28مه نیټه وسی ځنډېدلې ده. د سولې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد چې د غونډې تور بلل سوی وایي دوی ته ویل سوي چې غونډه تر نامعلومې نیټې ځنډول سوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت وایي په یوه مناسب وخت کې به د پیکینګ غونډې ته د یوه پلاوي نوملړ د چین له حکومت سره شریک کړي. امید ظاهر مل نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د سولې په اړه د چین په پیکینګ کې غونډه چې تمه وه د راتلونکي دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 28مه نیټه وشي تر نامعلومې نیټې ځنډېدلې ده. د سولې عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد د شنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې غونډې ځنډ تایید کړ، خو یې نه ویل چې دا ناسته به کله جوړ شي.
مونته د اطلاعات داسې راغلي دي چې د پیکینګ غونډه وځنډېده. ځینې کسان وایي چې شاید په دوه ورځې پس وي، خو دقیق معلومات نشته، خو معنا دا ده چې اوس د خپل وخت نه ځنډېدلې. غوښتنه دا وه چې خبر د نتایجو نه وروسته دا غونډه شي، اعلان شي، بیا دا غونډه وشي، خو هغه بیا نړۍ ورسره ونه منله.
د افغانستان حکومت او وسلوالو طالبانو چې دواړو ته د چین لخوا رسمن په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې د دې ناستې د ځنډېدو په اړه څه نه دي ویلي. خو د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی په خپل ټویټر باندې لیکلی د افغانستان حکومت باید د چین په غونډه کې د ګډون کوونکو پلاوی نوملړ په یو مناسب فرصت کې د چین له حکومت سره شریک کړي. په ورته وخت کې پخوانی جهادي قومندان محمد اسماعیل خان چې تمه ده د پیکینګ په غونډه کې ګډون وکړي ازادي راډیو ته وویل دا ناسته د څو اونیو لپاره ځنډول شوې ده. اسماعیل خان وایي کېدای شي د چین ناسته د جمهوري ریاست د ټاکنو د پایلو له اعلان وروسته جوړ شي.
طبعاً د سولې پړه د خبرو ل زندیدو وروسته د غونډه د افغانانو ترمنځ د خبرو د بیا شروع کېدو لپاره خپل ده. د غونډه په د افغانانو ترمنځ د نورو مذاکراتو د پیل لپاره زمينه برابر کړي.
په چین کې د افغانستان د سولې پړه کې دونکو غونډه د سمحال زندګی چې پروند جمعې پورس په مسکو کې د روسي، امریکا، متحده ایالاتو، چین او پاکستان ترمنځ دوی مات څلور اړخیزه غونډه وشوه. د غونډې ګډونوالو د سولې د خبرو په دوام او له دې بهیر څخه د سیمې او نړۍ د هیوادونو په ملاتړ ټینګار وکړ. په بروکسل کې د ناټو د غړیو هیوادونو دفاع وزیرانو هم د افغانستان له سولې ملاتړ اعلان کړی دی. هخوا د شنبې په ورځ په کابل کې د سولې بنسټ لخوا جوړه شوې غونډه کې یو شمیر پخوانیو دولتي چارواکو له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د افغانستان د سولې په اړه سره یو اخلو شي. امید زهیر مل، آزادي راډیو، کابل.
دوستانو اموریدل چې په چین کې د افغانستان د سولې په اړه بین الافغاني غونډه چې د دوشنبه پر ورځ پام کې نیول شوې چې تر سره ځنډیدلې ده. هغه د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال وایي چې افغان حکومت ته پکار ده چې په چین کې د افغان سولې په تړاو جوړیدونکو غونډې لپاره قافلې جوړې نه کړي، بلکې په محدود شمیر هغه کسان وټاکي چې ښه لابي کولای شي. محمد اسف صدیقي وایي دا غونډه ډیره مهمه ده ځکه چې چین د طالبانو په ملاتړ هیواد پاکستان خپل غیز لري او پریکړې هم د افغان سولې په برخه کې اغیزمنې ثابتې دی. له شغل صدیقي سره زموږ همکار نسیم شفق مرکه کړې او په سر کې ورڅخه د دې غونډې د اهمیت په اړه پوښتنه کړې ده.
چین حکومت دولت ډېر تاثیر گذار ده، په دې معنا چې دوی ایمن په همسایه ملک باندې ډېر مؤثر او تاثیر گذار ده. حتی داسې هم ویل کېږي چې چین هم دغه هېوادونو له جمهوري ده چې تر یو اندازې پورې د طالبانو حامی ده. نو دا په دې معنا غوښتنه به د چین دولت او حکومت نه مولس نه مداده چې موږ سره په دغه پروسه کې صادقانه همکاري وکړي او امیدوار ده چې دغه پروسه صادقانه واوسي.
بله صدیقي صاحب ستاسو نظر د افغانستان نه چې کوم پلاوی زی د حکومت او د سیاسيونو ګډ پلاوی دغه پلاوی جوړښت او ترکیب باید څه ډول وي؟
دما غوښتنه د افغانستان د ټول سیاسيونو نه دغه باندې خاص د افغانستان دولت د غوښتنه ده چې فقط په ټولو او ډیپلوماټیک اور یوازې مونږ کولای شو چې ترکیب حیات په طرف مقابل متوجه شو چې څومره کسان معرفتي او د دې په څنګ کې دغه موضوع غوښتنه مو دوی نه ده چې د قافلې نه جوړي دا پرېږدي چې دا کوم قوم پورې لري کوم موضوع پورې لري. مونږ ټول افغانان یو، د دې وطن بچیانو، دا وطن په مونږ حق لري. هغه کدرونه د معرفي چې دوی ښه لابي کولای شي هم د چین حکومت سره او د دې په څنګ کې طالبانو سره دوی ودې ته وادار کړي چې د سولې پروسه کې د موږ سره همکار وشي او بل افغاني سره وکړي. د غوښتنه به د افغانستان دولت ته مداده چې دغه مطبوعاتي خبرې او دغه فیسبوکي خبرې نیوکه د پرېږدي یوازې هغه وړ کسان نه باندې کړي چې واقعا تاثیر ګذاري او ولې ځینې استقبال وکړي.
بله صدیقي صاحب، د امریکا د جمهور رئیس لخوا د سولې خبرې اترې یا د سولې پروسه د یو څه مودې لپاره وځنډېده او لغوه شوه، اوس چې دغه پروسه بیرته شروع کیږي شرایط او دغه فضا څومره مناسبه ده او ستاسو نظر دوه درې هغه مهم پوینټونه یا مهم ټکي چې دي هغه څه دي چې باید په مجموع کې هم د افغانستان او هم د سیمې او هم د نړیوالو لخوا هغه باندې تمرکز وشي؟
زه فکر کوم چې امریکایان اوس دته ارسه وایي چې په افغانستان کې د جنگ ادامه د دې په کار کې د دې تاوان ده. ولګر لپاره جدي مخالفین د دې جنگ نه دي شو استفاده کوي د خپل ځان لپاره او د دې پر څنګ کې د ټرمپ انتخابات راتلونکي دا ټرمپ هم مجبور مکلف ده چې خپل ولست حداقل یو څه باید وخی چې په افغانستان کې د شل په مورد باندې دومره پرمختګ شوی ده او د دې پر څنګ یې ما غوښتنه د ټول سیاسيونو د افغانستان حکومت نه مداده چې په دې اساس وخت کې ټوب موږ سره ده موږ څنګه وکولای شي خلابي وکړو او لا سره یو کو د افغانستان د بدبختی دغه جنگ د خاتمې لپاره نور دغه نیوکه د تخریب سره ایست کو څنګه وکولای شي جامع جهانی او خاصا ایالات متحده امریکا ته اړ کو چې په افغانستان کې موږ سره صادقانه همکاري د سره پاره وکړو.
دوستانو بیا هم د سولې پر موضوع باندې تمکیجو او تاسو مرکه د افغانستان د مشرانو جرګې د دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي خبرې دله. په بل راپور کې دا دی چې په کابل کې د ملي شورا یو شمېر غړي او سیاسيون په افغان حکومت انتقاد کوي چې د سولې لپاره د ملي اجماع پر مسته کولو کې پاتره غلي دي. دوی نن د وی غونډې په ترڅ کې وویل چې د سولې په تړاو ویشلې هڅې او په یاده برخه کې د حکومت او طالبانو د ټینګې اراده نشته. هغه څه دي چې سولې تر سره سخت کړی دي خو ولسمشي مانی وایي چې افغان حکومت د سولې د ټینګښت لپاره ټینګه اراده لري. خطر پر دې نور جزئیات راکوي.
په کابل کې د شنبه په ورځ د سولې بنسټ تر عنوان لاندې یو سیاسي حرکت خپل شتون اعلان کړ. د دې بنسټ په پرانیست غونډه کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په خاني موین جنرال مراد المراد ویل د سولې په تړه رواني ویشل هڅې نشي کولای افغانان یې تلپات سولې ته ورسوي. د سولې په اړه رواني ویشل هڅې ول مختلف او درسونو څخه هیڅ وخت نشي کولای افغانان تلپات سولې ته ورسیږي. د وی تلپات سولې لپاره باید د افغانانو ترمنځ یو ملي اجماع رامنځته شي. پاتل ملي اجماع سولې نه راځي.
اجماع داخلي فراهم خواهد شو.
خغلی مرادوی په داسې حال چې د سولې په اړه خبرې یو ځل بیا ګرمې شوې خو د ګاونډیو په دې برخه کې لاس په کار هیوادونه هڅې یو لاس او منسجمې نه دي. د نوموړي په خبره کې دا حد سره مشترک نشي کومه ګټه نه لري. په ورته وخت کې د ملي شورا یو شمېر غړي حکومت او طالبان د سولې په اړه د ټینګې ارادې پر نشتون تورنوي. د مشرانو جرګې منشي عبدالله قرلوق:
متاسفانه که تا به امروزه در حالی که یکی از مکلفت ها مسئول
رسم شرطرو سند توانیدل چې د سولې په اړه خپل واضح دریځ روښانه کړی او په دې برخه کې منظمه برنامه هم نه لري. بلې خوا طالبان هم تر دا مهال د سولې په اړه جدي اراده نه ده کړې. د ښاغلي قرلوق په خبره روان حالت هیڅ افغان لپاره د منلو وړ نه دی او د جګړې ښکېلې خواوې د دې حالت د کابو کولو لپاره لاس په کار شي. خو د افغان ولسمشر د ویان مرستیال دواخان مینپال وی افغان حکومت د سولې لپاره ټینګه اراده لري.
حکومت پایدار او باعزته سولې ته ژمن دی. پایدار او باعزته سولې یوازې د افغانانو په رهبری او مالکیت ترلاسه کېدلی شي. د لومړي ځل لپاره ولسمشر د سولې باس له هشې څخه متن ته راوړو. د دې هڅو په پایله کې د حکمتیار صاحب سره د سولې تړون تر ټولو ښه بیلګه ده.
په ورته وخت کې د طالبانو وین زبی الله مجاهد رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې به دغه تورونه رد کړي ویلي دي چې طالبانو تل د سولې لپاره خپلې هڅې جاري ساتلي. هغه نورې خواوې دي چې سولې ته ژمن نه دي. په تیر سپتمبر میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا طالبانو سره د سولې د خبرو تر لغوه کېدو وروسته دا شپې ورځ یو ځل بیا د افغان سولې خبرې ګرمې شوې دي. مسکو د جمعې په ورځ په دې اړه د چینی، روسي، پاکستاني او امریکایي چارواکو د دوهمې څلور اړخیزې غونډې کوربه وو او ټاکل شوی چې ډېر ژر په چین کې هم د افغان سولې په تړاو یو بین الافغاني غونډه جوړه شي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
په شمال زون کې د رسنیو څخه د ملاتړ بنسټونو مسولان د نامنۍ د زیاتوالي او د رسنیو د اقتصادي کمزورتیا له امله د شمالي ولایتونو پر رسنیو کې د ښځینه خبریالانو د حضور د کموالي په اړه اندېښنه شي. مجیب حبیبزی په دې اړه راپور لري.
د نامنۍ شتون او د رسنیو اقتصادي کمزورتیا سبب شوې ده چې د شمازون پر رسنیو کې د ښځینه خبریالانو حضور کم شي. د خبریالانو د مسؤلیت کمیټه وایي چې په شمازون کې د شته نامنیو په دلیل د فاریاب، سرپل، جوزجان، بلخ او سمنګان ولایتونو په خصوصي او دولتي رسنیو کې د ښځینه خبریالانو حضور کم دی. په شمازون کې د خبریالانو د مسؤلیت کمیټې مسؤل بشیر انصاری ویلي دي چې افغانستان ته د بهرنیو مرستو کموالی، د سولې د خبرو بې نتیجې پاتې کېدل او د رسنیو اقتصادي کمزورتیا هغه عامل دي چې په دلیل د شمالي ولایتونو پر رسنیو کې د ښځو فعالیت کم شوې دی. ښاغلی انصاری وویل:
در سرپل مو هیڅ بانوی خبرنگار نداریم.
په سرپل کې موږ هیڅ خزینه خبریاله نه لرو. د نامنۍ د زیاتوالي په دلیل پر رسنیو کې د ښځو حضور کم شوې دی او همدارنګ د اقتصادي ستونزو په خاطر په سمنګان، فاریاب او جوزجان کې هم پر رسنیو کې مسولانو ډېر شمېر خبریالان له دندې ایستلي دي. نایه د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره هم د شمازون پر رسنیو کې د ښځینه خبریالانو د فعالیت کموالی تاییدوي او په دې اړه اندېښنه ښایي. په شمازون کې د نایه دفتر مسوله مبینه سایی وایي چې ډېرو ښځینه خبریالانو د اقتصادي ستونزو په خاطر خپل مسلک ته تغییر ورکړی او یا هم بهرني هیوادونو ته کډوال شوي دي. د اغلې سایی په باور چې د شمازون پر رسنیو کې اکثرا فعال خبریالې هم په کاذب هویت او په مخفي ډول کار کوي. هغه زیاته کړه:
یکی دو تا هم که کار میکنن یا به شکل با نام مستهار میان یا مخفی کار میکنن. حتا
یو یا هم دو تنه خزینه خبریالانه چې پر رسنوی که فعالی دی هغوی هم په مستهار نوم او یا هم په پټ توګه کار کوي. په سرپل او فاریاب کې هیڅ خزینه خبریاله نه لرو. په سمنګان کې هم چشته دوی لړی رو امنیتی ګواښونو سره مخ دي. د شمال زون د خبریالانو ټولنه یا سجنه هم د غزون پر خصوصي او دولتي رسنیو حاکم وضعیت د اندښنې وړ بولي. د دغه بنسټ مشر ګلاب شاه باور وایي لیدي چې د نامنیو تداوم به د شمازون پر رسنیو کې د خزینه خبریالانو فعالیت لا نور هم کم کړي. ساجنا له دولت څخه غواړي چې د خزینه خبریالانو د امنیت د خوندي ساتلو او د رسنیو بې پرې او معاصر فعالیت لپاره زمینه هواره کړي. په شمال ځون کې د نامنیو د زیاتوالي او د ښځینه خبریالانو پر فعالیت د منفي اغیزو په اړه د اندېښنو سره سره په شمال ځون کې د 209 شاین قلوردو مسؤلان وایي چې طالبانو او هیڅ یو بلې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د رسنیو ضد فعالیت ترسره کړي. هاخوا بیا د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دي چې په شمال ځون کې د رسنیو ښځینه خبریالانو ته د یادې ډلې لخوا هیڅ ډول امنیتي ګواښ متوجه نه دی. مجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو، بلخ.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس ورسې یوې نړیوالې مسلې ته. امریکا غواړي چې د سوریې ختیځ ته نور ځواکونه او پوځي وسایل واستوي. د دې موضوع د تفصیل لپاره سمه څارونه سره په سټوډیو کې دی څارنه سب خبرونه ته شرغلې.
مننه.
که تاسو دا وشي امریکا د سوریې کومې سیمې ته په ځانګړي ډول غواړي چې ځواکونه واستوي؟
فریباجانی، اول خو دا وایم چې د امریکا دفاع وزیر مایک اسپر هغه راپورونه تایید کړل چې پر اساس یې ویل شي دا هیواد د سوریې ختیځ ته تازه دمه ځواکونه لیشي. مخکې دا ډول راپورونه خبره شوي او د ویل چې هدف دا د دغه ځواکونو د استولو چې د سیمه د داعش یا اسلامي دولت د سختري زیدلې له خطر وژغوري او ورڅخه وی ساتي. اسپر ویلی چې له تازه دمو ځواکونو سره به زغرګاډي او احتمالا ټانکونه هم ملوي. اسپر دا خبره پرون جمعه په بروکسل کې وکړه. د ویل چې په سوریه کې امریکایي ځواکونه به محدود حضور ولري او هدف به دا وي چې د داعش وسلوال د تیلو تصفیه ځایونو ته یا چاند ځایونو ته لار پیدا نه کړي. دا هم ویل چې د داعش د ځپلو د کمپاین په دوهم پړاو کې به تمرکز د هغوی د مالی سرچینو په بندولو باندې وي. د امریکا دفاع وزیر دا هم ویل چې د امریکا محدود حضور به لا پیاوړی کړي.
بله، ترنس د امریکا دفاع وزیر د استول کېدونکو ځواکونو د شمیر په اړه څه ویلي دي کنه؟
تقریبا هدا پر پدیاره نظر سرګن کړی دی. خبري کړی دی د ویلي دي چې د دې میکانیزه ځواک شمیر به 200 تنو ته ورسی شي. خو دقیق ونه ویل چې څومره 200 څخه له سلو رانی ولی تر زرو پوری، نو دقیق نه دی ویلی چې څومره. خو دې ته مو باید پام وي چې امریکا په سوریه کې د ترکیې پولی تل نږدې سیمو څخه شاوخوا 1000 پوځیان ایستلی دي. په همدغو سیمو کې به چې امریکا خپل پوځیان ورڅخه ایستلی دي، روسی پوځیان ګزمه کوي. په دې سیمو کې پخوا امریکایي ځواکونه د کوردو ځواکونو سره یو ځای ګزمه کوله.
بله، ډېر زیاته مننه کوم.
تاسو لا پیغامونو
محمد اکرم نن بوري د باندې څخه د زابل ولایت شهر صفار ولسوالۍ د بوري د باندې خبره کوم. خبره مې دا ده موږ د تغییر خوشام ترافي مکتب نه لرو، یعنی کلینیک نه لرو، مکتب نه لرو، واکسین نه لرو. زموږ د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې موږ واکسین او مکتب او کلینیک درې سره اړتیا لري. ارجمه موږ د ستیاړو وښینه نه لرو، ارجمه تر وښینه نه لرو. موږ ټول نه دا ده چې موږ اړتیا لري. دا د راډیو څخه دا غوښتنه ده چې موږ خبرونه شریکوو چې واکسین خامہ خلاص خامہ.
زه جمعګایم د پکتیکا ولایت مرکز شرن نه خبرې کوم. د موږ پکتیکا ولایت کې د مالولینو د شهیدانو غټ ستونزې دي. د شهیدانو امیر صاحب د رئیس صاحب د خلکو ته په وخت باندې پیسې نه ورکوي. اته لا درې کاله څلور کاله دای خلک سس پنځه کاله پیسې لا نه دي اخیستي. دی ما بس پکتیکا کې د بانګو په سطح باندې تجارانو په سطح باندې د غور په باندې خپل تجارت کې. نو زه غواړم چې پکتیکا والیم په دې کې غټه توجه وکړي. مهرباني.
دا ټول دې سره موږ چې زموږ پیغامونه خبروي، موږ د فراه او د هرات د عمومي شورا چې د عدالت پولیس چې د دې نه ډېر موټر نه پیسې اخلي 2000 3000 بیا به کوي او دا نه د دولت پر اړه لري. دا هغه خلک دي چې موږ په نامه د دولت یو د ځان ته پیسې اخلي د موټر نه. موږ ازادي راځي نه دا خواهش چې موږ د پیغامونه خو د دولت چارواکو پر غوږو پر ورسوي. السلام علیکم. د ازادي راځي نه دا خبره.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه مو راستولې و ته موږ هم درته خبر کړل او مننه کوم چې د ازادې رادیو خبرونه مو تر دې مال را سره ورده درې مجله مل هم پاته د زمام کار اره شوین به درته وړاندې کې امین جان شرغله
تشکر فریبا جان خسته نباشین